په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او رای په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. اور چې د افغانستان دفاع وزارت په جلال آباد کې پرونی بریده په اشاره چې دایشي مسولیت په غاړه اخیستی، وایي چې دغه ډلې په ننګرهار کې ډېره ځپلې او د دې لپاره چې خپل حضور وښیي دا ډول بریدونه کوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ایران د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه به هم واورئ چې ټاکل شوې سبا د څلورو کاندیدانو ترمنځ سخته سیالي ترسره شي. دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت څه دی او د ماشومانو لپاره د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان او سیمې خبرونه د ازادي راډیو زما همکار محمد حدیث پردیس وړاندې کوي.
السلام علیکم. له نوریا سنورینا په مننه دا هم د خبرونو سرټکی. اروپا کې د ناتو عمومي قومندان وی هر څومره چې جر کې دی شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشهد ډکشي. له کابل څخه د یو څلو یو لسمه فرقې یو شمیر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللی تر څو هلته د دولت مخالف وسلوال وځبي. او اسلام آباد وی چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولې دي. دا هم بشپړ خبرونه. پوروپا کې د ناتو عمومي قومندان وی هر څومره چې جر کې دی شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشهد ډکشي. جنرال مایکل سکاپورتی په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د غوښتنې په ارتباط د خبره پرون په بروکسل کې د ناتو د دفاعي چارواکو تر غونډې وروسته خبري اعلان وکړه.
The sooner that we can provide him his shortages the better.
څومره جر چې موږ هغه ته دا کمبود برابرو همغه عمره بهتره ده. دلته به په ناتو کې ډېر جر په دې اړه پریکړه وشي. لا دی وخت نه یو اوښتي او د هغه غوښتنلیک راسپارل شوی دی. موږ د سرمشریزي په درشل کې یو. زه فکر کوم چې ډېر وخت به دا پریکړه ونه نیسي.
جنرال مایکل زیاته کړه چې د افغان ځواکونو ظرفیتونه باید دومره لوړ شي چې طالبان په خپل د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. دا معلومه نه ده چې د ناتو غړي هیوادونه به څومره پوځیان افغانستان ته واستوي، خو یو شمیر امریکایي رسنۍ خبر ورکوي چې امریکایي قومندانانو له ولسمشر ډونلډ ټرمپ څخه تر 50,000 د ډیرو امریکایي پوځیانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته ولیږي. له کابل څخه د یو سل یو لسمه فرقې یو شمیر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللي تر څو هلته د دولت مخالف وسلوال وځپي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د دې خبر ترڅنګ وویل چې په کندوز کې به عملیات هم ادامه عمومي.
د قلعزال ولسوالۍ ونیول شو، هلته زموږ قوتونه په تقسیماتو بوخت دي. د خان آباد او کندوز په منځ کې لاره ناسته ده. د دې ترڅنګ زموږ عملیات هم روان دي. تصفیه روانه ده تر څو سیمې کاملا د دښمن څخه پاکې شي.
د قلیزال ولسوالی د سه شمه پورز افغان ځواکونو له طالبانو ونیول او پرون په کندوز کې امنیتي چارواکو ازادي رډیو ته ویل چې د ولسوالی د مرکز شاوخوا 2 کلی تصفیه شوی دی او عملیات دوام لري. د امریکا نړیواله پراختیا اداره یو اس ای آی ډی غواړي چې پر نږدې 3.5 میلیونه افغان بیوزله افغانانو غنم اوړه وویشي. د امریکا د پراختیا ادارې سرپرست کاترین ستیونز وویل د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت به د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایف پی له لارې په 250 ولسوالیو کې 3.4 میلیونه افغانانو ته د مرستې ورسیږي. د امریکا پراختیا ادارې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په افغانستان کې له بېوزلو بېځای شوو سره د 40 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دوی د دوه ډیپلوماټانو نیول د 1968 کال د ویانا له نړیوال کنوانسیون څخه سرغړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي او کابل هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تمه ده چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او واتیکان ته ولاړ شي. همداراز به د ایټالیا په سیسلی کې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې برخه واخلي. ټرمپ پرون د امریکا د سمندري ځواکونو د اکاډمۍ د محصلانو د فراغت په غونډه کې وویل چې د دې سفرونو په ترڅ کې به هڅه وکړي چې له نورو هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښې شي.
My first
ډیر جر خپل لومړی سفر د ولسمشر په توګه پیلوم. د امریکا د خلکو مسؤلیت، امنیت او ګټو ته لومړیتوب ورکوم. زه به له پخوانیو دوستانو سره اړیکې پراخ کړم.
ولسمشر ټرمپ به د می په 15مه د ناټو د مشرانو په غونډه کې په بروکسل کې هم ګډون وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگتن کې د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو او اعتراض کوونکو اخوډه په سخت ټکو غندلای دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د هیدر نوټ وویل تیرې کله هم د بیان ازادي ته ځواب نشي ویلی. د نوټ په باور متحده ایالات تل او په هر ځای کې د بیان د ازادۍ او د سوله ییزو اعتراضونو ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې وو تر څو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. خو له واشنگتن څخه د لیدنې پر مهال د اردوغان ساتونکو له کوردي اعتراض کوونکو سره شخړه وکړه. شاهدان وایي چې د ترکیې د ولسمشر ساتونکو د سفیر له استوګنځي سره د واشنگتن پولیس له سیمې شاته کړل او بیا له اعتراض کوونکو سره په خو ډب شول. د ناټو جیک پوډو قومندانانو وړاندیز کړی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یو ځای شي. د ناټو د پوځي کمیټې مشر جنرال پیټر پاول پرون په بروکسل کې ویل چې پوځي چارواکو سلا کړی چې ناټو کولی شي په عراق کې پوځي روزنې ته پراختیا ورکړي.
We can expect that it will be long.
تاسو اټکل کولای شو چې دا پروسه به وخت ونیسي. عراق او د سیمې له ډیرو نورو هیوادونو سره د مشارکت زمان ته اړتیا لري. خو زه فکر نه کوم چې په عراق کې د افغانستان د غوث ملاتړ د ماموریت په څیر هڅو ته اړتیا وي.
جنرال پاول زیاته کړه چې دا پریکړه به د ناټو د غړو هیوادونو مشران وکړي چې ناټو د داعش پر ضد ائتلاف کې شامل شي. تمه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران راتلونکي پنځشنبه په بروکسل کې غونډه وکړي. او وروستۍ خبر د سپینې ماڼۍ یو لوړپوړی چارواکی وایي چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ناټو د غړو لخوا د دفاعي لګښتونو د زیاتوالي له ژمنو راضي دی، خو که په خپلو ژمنو عمل ونه کړي د خپل ملاتړ په بیرته اخیستلو به غور وکړي. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د چهارشنبې په ورځ بهرنیو خبریالانو ته وویل چې ټرمپ اوس له ناټو سره جوړ دی، ورسره به پاتې شي، خو که ناټو په دې برخه کې ډیر ژر او زیات پرمختګ ونه کړي نو ورڅخه به خپل ملاتړ بیرته واخلي. ټرمپ چې د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې پر ناټو پر لپسې انتقادونه کړي وو چې غړي په عادلانه توګه لګښتونه نه ورکوي او نه هم هغه په اغیزمن ډول د ترهګرۍ پر وړاندې نړیواله مبارزه مخته وړي. تیره میاشتې ویل چې دغه تړون نور بې اهمیته نه دی. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدومره ول. له ملتیا مو مننه کوم.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کې غوړې دا او ځین نور خبرونه به هم ولولې. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت په جلال آباد کې پرونی بریټ په اشاره چې داعش مسولیت په غاړه اخیستې وای د غړډلې په ننګرهار کې ډیر ځپلې او د لپاره چې خپل حضور وخی د ډول بریډونه کوي
او داعش د لپاره چې خپل حضور وخی دا چې بریډونه په مخکړې د سیاست په تطبیقاتو لپاره هغه بریډونه چې هغه عام خلک وځي.
په افغانستان کې له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره پر حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل دوسیې تر اوسه سمې نه دي څېړلي. خو د ولسمشر مرستیال ویاند وخان مینپال د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت په جدي هڅو ټینګار کوي.
پاتې دوسیې به هم څېړل کېږي او موږ د بیان د ازادۍ د درناوي لپاره د مسؤولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلیت خپله دنده بولو.
افغان خزی د سولې لپاره د جوړ شوی څلورم سمپوزیم په پای کې د دې غوښتونکو شو چې خزو ته باید د سولې پر روانو هڅو او د غرض دی ولسی تړون په پروګرام کې ډیره ونډه ورکړل شي. د ایران د ولسمشر انتخابات ته کتنه کوو چې ټاکل شوی سبا د څلور کاندیدانو ترمنځ ترسره شي. دوه اونیز پروګرامونه د حقیقت صدای او د ماشومانو لپاره د خبرونه په دوهم نیمه کې درته خبرو. د حقیقت صدای په دې ځانګړي پروګرام کې مو په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د شبکې مسول خاغلی خان زمان امرخیل سره خبرې کړې دي.
دلته مشکل څه شته زیاتواله کله مشکل نه پیدا کیږي دوی ترمنځ هغه هنګی چې د اصل نه همغږی چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده زه په دې ډاډایم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله
بیا هم خبرونه ده اخره لاست د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ډیر ځپلې ده دفاع وزارت په داسې وخت کې دا خبره کوي چې داعش د جلال آباد ښار په زړه کې د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ پرون برید وکړ د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تیره میاشت امریکا د داعش پر سمڅو د بمونو د مور په نوم ستر بم استعمال کړ چې د راپورونو له مخې په کې د داعش په لسګونو مشرانو وژل شول خو پرون داعش په جلال آباد کې ډله ییز برید وکړ او د خبریالانو په ګډون یو شمیر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله تفصیل د احمد شیبر په راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش د ننګرهار په نږدې ټولو 22 ولسوالیو کې ځپل شوی دی او دا توان نه لري چې د پخوا په څیر له افغان ځواکونو سره جګړو ته دوام ورکړي خود دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې داعش د دې لپاره چې خپل حضور خلکو ته ثابت کړي د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ په څیر پر عامه تاسیساتو حمله کوي
داعش په افغانستان کې په عمومي صورت باندې ملایماته شوې ده ډېر څه کول شوې ده هغه مقاومت چې داعش درلوده هغه اوس نه لري اوس داعش د دې لپاره چې خپل حضور وښيي داسې بریدونو ته مخه کړې ده چې فقط په تبعاتو لپاره او هغه بریدونه چې هغه عام خلک وژني ملکی خلک وژني
په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون تیر ورځ حمله تقریبا 3 ساعته دوام وکړ چې په کې د ملي راډیو تلویزیون څلور تنه کارکونکي او دوه امنیتي سرتیري ووشل شول او ولسنه ملکیان ټپیان شول د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته څرګند کړ چې پټه پیانو کې د دوی د معلوماتو لمخې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون تر لاسو ډیر کارکونکي شامل دي رحیم الله سمندر وایي چې په ننګرهار کې داعش خپل راډیو لري او د دوی د راډیو کسان د دې ولایت ټول خبريالان پیژني چې دغه خبريالانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی
مونږ په تیر وختونو کې بیا بیا د ننګرهار مسؤلین سره په دې مسایلو جدي خبرې کړې دي دا متاسفانه د افغانستان حکومت او د پتیر د ننګرهار ادارې او ملکي ځواکونو دغه ته توجه نه کړه موږ په دې اړه وویل چې ننګرهار له ټولو ولایتونو زیات نعم لکه دا اوس خبريالانو کار او فعالیت لپاره موږ کوم شاهد یو چې هر نه فشل ته خبريالانو ته غوښتنه کېدل ډیرو خبريالانو حتی ننګرهار پولیس یې کابل ته راغلي یو څو نور مستقیما تهدیدي دي یلته داعش فعال راډیو لري او هغه خلک د داعش راډیو سره کار کوي هغه د ننګرهار هر یو خبريال بیل بیل پیژني نو دغه یو وزیت کار کول رسنۍ ته ډېر ستونزمن دي
تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر نورو کلونو خونړی وو او په کې ډیر لس خبريالان ووشل شول د ژورنالیستانو د ټولنو په وینا د دغو خبريالانو د قتل په لښ تر لژه لسو پیښو کې طالبانو لاس ترلود روان میلادي کال تر اوسه شپږ خبريالان وژل شوي دي او شاوخوا 15 ځله پر خبريالانو بریدونه شوي دي
په جلال آباد کې د ملي راډیو تلویزیون پر ودانۍ د پرونی امبریت پاړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان څرګندونې واورېدې او د غراز مو هم د رسنیو د ملاتړ د مدافع ډلو په پرونی برید کې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون انسلور کا تنه کارکونکي هم د وژل شو کسانو په ډله کې دي دوه پولیس وژل شوي او د غرض یو شمیر دي اداري کارکونکي هم انټاپیان شوي دي دا لومړی ځل نه دی چې پر یوې رسنۍ برید کوي بلدي مخکې هم په افغانستان کې پر رسنۍ او خبريالانو ډیر بریدونه شوي دي تیر کال د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې لږ تر لږه 14 خبریالان په مختلفو پیښو کې وژل شوي دي په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره پر حکومت انتقاد کوي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل دوسیې تر اوسه سمې نه دي څېړلې د دې بنسټ اجرایه رئیس پرون وویل یو کال څخه په ډېره موده کې حکومت د 500 پیښو څخه یوازې 43 پیښو ته رسیدګي کړې چې دا موضوع د خبریالانو په وړاندې د حکومت بې غوري ښیي خو په عین حال کې ولسمشرۍ مڼې وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل د دوسیو د بیا پرانستنې حکم په دې برخه کې د حکومت د جدیت او قاطعیت خود نه کوي. نور حال دې ازادي رادیو خبريال واصل وصال پر پورته.
په افغانستان کې لازاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نه سرل دی چې د حکومت لخوا د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل دوسیو بیا کتنه او سیرنه یو ګټور ګام ګڼي، خو دا چې له 1500 قضیو څخه یوازې 1400 ته رسیدنه شوې کافي نه بولي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې په دې تړاو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او لوی سرنوالۍ لخوا کوم راپور چې دوی ته سپارل شوی په هغه کې ویل شوي چې د قتل 109 پیښو څخه یوازې پګوتې رسیدنه شوی چې دا د خبریالانو قضیو ته د رسیدنې په برخه کې د حکومت بې غوري خي
میتونه نشان بده که چقدر با این موارد
دا د دې خودنه کوي چې د افغانستان حکومت د مواردو ته په ډیره کم سترګه کتلې دي. زموږ باور دا دی چې په دې برخه کې ډیر کار ته اړتیا ده او حکومت باید دا کافي ونه ګڼي.
حکومت باید به یې بسنده نه کنه.
د دغه بنسټ اجرایي رئیس وایي له 1400 مریض کال څخه تر 1490 مریض کاله پورې د خبریالانو په وړاندې د قتل او تاوتریخوالي 1500 بیلابیلې پیښې ثبت شوې چې ډیرو کمو ته د حکومت لخوا رسیدنه شوې چې دا د دوی لپاره د مننې وړ نه دي. د دغه رسنیز بنسټ په خبره په 1300 کلونو کې یو شمېر افغان خبریالان د جګړې په میدانونو کې تر برید لاندې راغلي او یا هم د وسلوالو طالبان لخوا په قصدي توګه په نښه شوي چې دا موضوع ډېره جدي او د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د چهارشنبې په ورځ یو شمېر وسلوالو د ننګرهار ملي راډیو ټلویزیون پر دفتر برید وکړ چې په پایله کې د 1000 بریدګرو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي او د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیسته. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال وایي حکومت د خبریالانو ملاتړ او خوندیتوب ته ژمن دی، خو دا چې په تېر یو کال کې د خبریالانو ټولو قضیو ته ولې رسیدنه نه ده شوې ښاغلي مینپال وویل
حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، د خبریالانو د رسنیو مصونیت پر دنده ګڼي، پوهېده شي دوسیې خپل پړاوونه لري او قضیې ډېرې پېچلې دي. لوی څارنوالۍ د دغه دوسیو د څېړنې ټول ګزارش ورکړ، پاتې دوسیې به هم څېړل کېږي او موږ د بیان د ازادۍ ته د درناوي لپاره د ټولو خبریالانو او د رسنیو مسؤلیت خپله دنده بولو.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس صدیق الله توحیدی په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې د راپور په تایید سره آزادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل ټولو قضیو څخه یوازې 1 سلنې ته رسیدنه ښیي. د ښاغلي توحیدی په خبره که د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او قتل پیښې په جدي توګه تعقیب نشي، دا به د خبریالانو پر روحي ناوړه اغېز وکړي او په 1500 کلونو کې د بیان د ازادۍ په برخه کې لاسته راوړنې به تر پوښتنې لاندې راولي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه امیده نمانی، نده منی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر 15 پورې
نن دې پروګرام واردې د دریو بجو تر 15 بجو په ننګرهار کې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پر ودانۍ د پرونی برید په اړه هم یو شمېر اوریدونکو پیغامونه را سره شریک کړي. د افغان بي سیمه تسوتل شمېر لارې د څو تنو لولو نور احمد الکوزي له هلمند څخه لیکلي دي چې پرونی ترهګریز برید چې داعش د ننګرهار په ملي راډیو ټلویزیون ترسره کړ په سختو ټکو غندو او دا ډول بریدونه به د مطبوعاتو پر ژمنتیا هیڅ منفي اغېز ونه کړي او هم دا مطبوعات دي چې د ولسونو ستونزې او غوښتنې تر مسؤولو چارواکو رسوي. نثار احمد الکوزي له هلمند لیکلي چې په ننګرهار کې په ملي راډیو ټلویزیون برید د هېواد دښمنانو کار دی، موږ یې په سختو ټکو غندو. محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلي چې له حکومت غواړي چې د داعش په وړاندې مبارزه جدي کړي او که داسې ونه کړي ښایي افغانستان د سوریې په څیر بل بل سوریه شي. لتاسو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوي، پیغامونه هم زخت زیات دي، کور مو ودان موږ هم هرومه رو درته لولو. خو اوس راځو بیا هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته د کتنې په برخه کې. په تیرو څو ورځو کې افغانستان د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ډیر پام په دې هیواد کې د روانې جګړې په ترڅ کې د نړیوالو د پوځي حضور د زیاتوالي موضوع ته زیر شوي دي. اجمل اند یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولي او مهم ټکي راوروي.
دا پولیټیکو خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې پالیسۍ خبرې کړي. د لیکنې د لیکوال په وینا تمکیږي ولسمشر ټرمپ د خپل نورو کارونو سره سره په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په اړه خپل پریکړه وکړي. پینټاګون افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو غوښتنه کوي، خو د خبرونه په باور تر اوسه څرګنده نه ده چې ولسمشر ټرمپ څه پریکړه کوي. دا پولیټیکو د لیکنې په وینا ټرمپ د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې په اړه ډیر څه نه دی ویلي چې د مسلې د ټرمپ د اهدافو په اړه ډیرې پوښتنې راپورته کړي. د دې خبرونې په باور د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د امریکا متحده ایالاتو ډیرې ستراتیژۍ تجربه کړي چې هیڅ وایي مؤثره نه ده تمامه شوې، او دا مهال څو ترهګرې ډلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې فعال دي. دا بلومبرګ خبرونه هم په ولیکنه کې افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استول موضوع ته پاملرنه کړې. وای د استخباراتي شبکو د پټو اسنادو پر بنسټ د افغانستان لپاره د امریکا نوې جنگي ستراتیژي چې 13 میاشتې ولسمشر ټرمپ د لوړپوړو نظامی او د ملي امنیت د سلاکارانو لخوا وړاندې شوه، په افغانستان کې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د کابل د حکومت د ساتنې لپاره د لک تر لګ 50,000 امریکایي سرتیرو غوښتنه کوي. د امریکا د ملي امنیت او استخباراتو یو شمیر چارواکو چې لدی اټکل نه خبر دي، د بلومبرګ خبرونه د دې مقالې لیکوال ته ویلي د دې طرح مساویده د اپریل په میاشت کې چمتو شوه. لیکوال وایي که دا سخاوتمندانه چمتو شوی پلان د امریکا د ملي امنیت د شورا د ځانګړي کمیټې لخوا تصویب شي، نو په دې معنی به وي چې په افغانستان کې به 50,000 اضافي بهرنیو سرتیرو ته اړتیا وي. په بلومبرګ کې د خبري شوې لیکنې په وینا په پیشنهاد شوې ستراتیژي کې به د افغانستان له حکومت سره ژور شراکت او د طالبانو پر ضد روان کمپاین کې مرسته شامل وي. دا ستراتیژي به همدارنګه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو هغه چوکاټونه هم لري کړي چې پخواني ولسمشر بارک اوباما ټاکلی وو. د نړیوال بانک انټرنیټي خبرونه بیا د افغانستان د اقتصاد په اړه ولیکنه کړې چې سرلیکي دي د افغانستان ولایتونه کولای شي په سوداګرۍ کې له یو بل څخه اسانتیاوې زده کړي. پلیکنه کې د نړیوال بانک یو ریپورت چې د سې شنبه په ورځ خپور شو اشاره شوی وای خصوصي پنګوال کولای شي په افغانستان کې په اسانۍ د سوداګرۍ جواز ترلاسه کړي، خو دوی په نورو برخو کې چې د سوداګرۍ لپاره مهم دي لستونځو سره مخ دي. د لیکنې په وینا د کابل ولایتونو لکه کندهار، ننګرهار، هرات او بلخ ترمنځ کیفیت او د مقرراتو موثریت توپیر کوي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د نوي ستراتیژۍ په نوي ستراتیژۍ کې دا موضوع هم څېړل کېږي چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو او د غرض د ناتو د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو شمیر تر 50,000 پورې زیات شي. خو دا هغه څه دي چې لومړی ځل مطرح کېږي. له دې مخکې اکثرو چارواکو ویلي وو چې ښایي افغانستان ته د 3,000 نه تر 50,000 پورې نور امریکایي سرتیري واستول شي. د غرض د امریکا متحده ایالاتونو د ناتو له نورو متحدینو هم غوښتي دي چې په افغانستان کې پوځي ونډه زیاته کړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي تر څو چې د دې هیواد اردو په خپلو پښو ودرېږي د ناتو په ځانګړي توګه د امریکا مرستو ته اړتیا شته. دا څرګندونې د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې کوي چې فارن پالیسي په وروستي راپور کې ویلو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به په بروکسل ته په خپل سفر کې چې سبا یې پیلوي د ناتو په متحدینو فشار راوړي چې خپل دفاعي لګښتونه ډیر او د افغانستان په جګړه کې خپله ونډه زیاته کړي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې
ورسته له هغه چې په دې اړه راپورونه خبر وسول چې امریکا هڅه کوي د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل جنگي لګښتونه زیات کړي، د افغانستان دفاع وزارت دا مسله له تروریزم سره په مبارزه کې د بریا په هدف جدي اړتیا بولي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنش د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر 2000 میلادي کال به افغان ملي اردو په خپل پښو ودرېږي او افغان امنیتي ځواکونه د تروریزم د لمنځړلو په هدف د متحده ایالاتو او د هغوی د متحدینو دوامدارو مرستو ته اړتیا لري.
نیازمندی وجود داره و اینها تا سال
ارتیالی دلکیگی چی دوی یعنی ناتو امریکا تر 2000 میلادی کال پور افغان ملی اردو په پخو و دروی وسایل وسایت او هوایی ټکنالوژي مون تر کړی افغان ځوکونه په دې برخه کې زده کړی وکړي او مشورې تر لاسه کړي او دا چې امریکا لمون سره مرسته کوي موږ هر کلی کوو
دا په داس حل کې د چفارن پالیسي ورسپانې په یو رستی راپور کې ویلي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په بروکسل ته په خپل سفر کې د ناتو په متحدینو فشار راوړي چې خپل دفاعي لګښتونه زیات کړي او د افغانستان په جګړه کې پانګونه وکړي ورسپانې لیکي د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار جنرال اچ آر مکماستر د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې بروکسل ته د ولسمشر ترامپ د راتلونکي سفر د ایجنډا د تشریح کولو پر مهال وویل امریکا او ناتو باید په افغانستان کې خپل هدفونه نوتا در رسیدو لپاره متحد ووسی ل دیولاند امریکایي رسنیو راپور ورکړی و چې په احتمالي ډول د افغانستان لپاره د امریکا د نوی پالیسي په طرحه کې به د غهواته ل 3-5000 تازه د مسرتيري ولیږي د محل په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې د غوښ ملاتړ ماموریت لا دیار ل زرو زیات بهرني سرتيري افغان امنیتي ځواکونو ته سلام مشورې ورکونی او د غشاند خوونی او روزنې په چارو بوخت چې 8400 امریکایان دي بل خو د پوځي چارو افغان کارپوهنوي کڅه هم افغانستان ته د زیاتو ناتو او امریکایي سرتیرو استول د افغان ځواکونو د پیوړتیا لپاره غوره انتخاب دی خو د دوی په خبره په اوسنۍ شرایطو کې د افغانستان په جګړه کې پانګونه هم ګټه ورده د دغه کارپوهانو له ډلې غرضي خواخوږي ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیر کال د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې د افغان حکومت وړاندیزونه په بشپړ ډول ونه منل سول خو اوس هم دا ډول پریکړې هیلې بخون کیدی
تقاضای آقای ترامپ
د خغلی ترامپ غوښتنې یوازې د هغه نه دی بلکې له متحدانو او ناتو څخه دا غوښتنې دي چې د امریکایي سرتیرو له زیاتوالي سره په څنګ کې خپل سرتیري زیات کړي او له دې سره په خوا کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره ښه اکمالات ولري چې دا د افغانستان په ګټه ده مونږ ورته خوشبینه یو
د
غشان د پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستانای وای په وسنۍ شرایطو کې افغانستان ته د ناتو د نورو سرتیرو استولو ته اړتیا ده د ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د جګړې په اړه له ناتو څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د غوښتنې منل د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره یو ښه زیری دی
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د سحر لس بجی او اته ویش دقیقې کیدونکې دي افغان خزو د سولې لپاره په جوړ شوی څلورم سمپوزیم کې د عمومي وضعیت او د خزو د حال د کیدو لپاره خپل وړاندیزونه حکومت ته وسپارل دوی وایي چې د سولې د عامیدو لپاره باید ټولې ادارې کار وکړي او هم د ښځو ونډې د ډېرېدو لپاره د ولسي تړون په پروګرام کې د ښځو ونډه 50% زیاته شي د ازادي راډیو خبریال یوسف خانزدران پرې رپورټ لري
سولې ته د رسیدو لپاره د ټولو ادارو په مسولیت ټینګار د ښځو له حقونو څخه ملاتړ لرې پرتو سیمو ته د پرمختیایي کارونو رسول په ولسي تړون کې د ښځو 50% ونډه هغه څه دي چې افغان ښځو په څلورم ملي سمپوزیم کې پرې ټینګار وکړ د سولې پیغام راوړونکي تر نوم لاندې دا سمپوزیم چې د تیرو دریو ورځو راهیسې د روانو ځینو ستونزو د حل په خاطر په کابل کې جوړ شوی و د چهارشنبې په ورځ پای ته ورسید د دغه سمپوزیم یوې ګډون کوونکې نیره امین د غونډې پریکړه لیک په برخه کې وویل حکومت ته یې په هره برخه که وړاندې زونه مشخص کړي او هیله لري چې کار ورته وشي
ترویج و ذهنیت سازی فرهنگ صلح در تمام دوائر دولتی
دوائی په دولتی او غیر دولتی ادارو کې د سولې د فرهنگ عامول په تعلیمي نصاب کې د سولې په نوم د مضمون اضافه کول په ولسی تړون پروګرام کې د ښځو 50% برخه شاملول او دا چې د سولې د عامولو لپاره د ښځو له رول څخه استفاده وشي زموږ وړاندې زونه دي
و تبلیغ فرهنگ صلح
په دغه سمپوزیم کې د هیواد د څلور در شولتونو څخه شاوخوا 300 میرمنې په کابل کې راټولې شوې وي د افغان ښځو لخوا څلورم سمپوزیم و چې له دې وړاندې دواله هیواد بهر او یو پخوانی هم تیر کال په کابل کې جوړ شوی و د دغه سمپوزیم په پرانیستي غونډه کې ولسمشر غنی وویل چې په هیواد کې د جګړې دوام د ښځو پر وړاندې بې عدالتۍ ته زمینه برابره کړې ده خو په ختمیدونکې غونډه کې د هیواد لومړۍ میرمنې بیبي ګل غنی وویل چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی نه یوازې چشته بلکې لا یې فکر کیږي د ښځو چارو وزارت د دغه سمپوزیم له وړاندیزونو د هرکلي تر څنګ وایي چې د سمپوزیم پریکړو د عملي کېدو لپاره یو عملي تطبیقي پلان جوړیږي د دغه وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک په دې باور ده چې له دې وړاندې د ښځو د خدمت لپاره لازم کارونه نه دي شوي
تمام مؤسسات پول های را که
دوی ټول موسسو چې پیسې اخیستي سل په سلو کې د خزو خدمت ته نه دی رسیدلی، خو خې بد کمزوري او قوي پکشته مونږ څار کوو او هغه موسسه تړو چې خدمت نه کوي. افغان حکومت هیله لري چې په حکومت والی کې د خزو ونډه چې د محل شاو خلص فیصد د تر 30% لوړه او د سولې په برخه کې د دوی لرول څخه استفاده وکړي. ل دې سره چې حکومت په دې برخه کې ډېر ستونزې یادوي، خو د خزو ټولنې وایي اړتیا ده د چې د محل د ذهنیت جوړولو پر ځای عملی ګامونه واخیستل شي.
د افغان ولسمشر اشرف غنی میرمن بیبی ګل غنی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د خزو رول اغېزمن بولي، وایي چې خزې له کوره پیل بیا تر ټولنې پورې د سولې پیغام ورکوونکي دي. له آغلي غنی سره د ازادي راډیو ځانګړې مرکه زموږ په ویبسایټ کې شته یا ویبپاڼه کې کولای شئ چې بیا یې واورئ. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. د خبرونې دوهمې نیمه ته رسیدلی وو. وړاندې د ازادي راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه د ماشومانو لپاره او د حقیقت څه دی درته خبرو، او د ایران د ولسمشري پر انتخاباتو هم یو موضوع لرو. خو اوس بیا هم محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په اروپا کې د ناټو عمومي قومندان وایي هر څومره چې ژر کېدای شي په افغانستان کې باید د نړیوالو ځواکونو تشهد ډک شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر جیمز ماتیس د چهارشنبه په ورځ ویل چې دی په افغانستان د افغانستان لپاره د نوي پوځي پلان سپارښتنې نهایي کوي، خو تر اوسه په دې برخه کې د ناټو د متحدینو ونډې ته اړتیا لري. له کابل څخه د 111 فرقې یو شمیر ځواکونه د افغانستان شمال ته تللي تر څو هلته د دولت مخالف وسلوال وځپي. د امریکا نړیواله پراختیا اداره یا یو ایس ای آی ډی غواړي چې پر نږدې 3.5 میلیونه بیوزله افغانانو غنم موړ وویشي. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولې دي. تمدا چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه خپل لومړنی رسمي سفر سبا پیل کړي. د ناټو جیک پړو قومندانانو وړاندیز کړی چې دغه تړون باید د داعش پر ضد له ائتلاف سره یو ځای شي. او د امریکا متحده ایالاتونو په واشنگټن کې د ترکیې د ولسمشر د ساتونکو اعتراض کوونکو اخو ډب په سختو ټکو غندلی دی.
دا ودي خبرونو لنډیز دي خبرونو بشپړ تفصيل کولای شي چې به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې خبرونه شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره ډېری اداري او مؤسسې جوړې شوې دي، ولی دغه مبارزه سم نتیجه نه ورکوي؟
دلته مشکل څه شته؟ زیاتواله کله مشکل نه پیدا کیږي. دوی ترمنځ هغه هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده. زه په دې ډاډایم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله.
وړاندې د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو د افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزې د شبکې له مسؤل ښاغلي خان زمان امرخیل سره په دې اړه مفصلې خبرې کړي. د ماشومانو لپاره بل ځانګړی پروګرام هم مهیروي. خو اوس راځو د افغانستان د ګاونډ ایران د سبا د ورځې د ولسمشرۍ د انتخاباتو موضوع ته. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات سبا د څلورو کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. تمه ده چې د اوسني ولسمشر حسن روحاني او د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی ترمنځ سخته سیالي وشي. احمد شبر له نورو جزئیاتو سره.
د ایران د ولسمشرۍ د دولسمې دورې انتخاباتو ته یوه ورځ پاتې شوه. حسن روحاني، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا او مصطفی آقا میر سلیم به سبا جمعه د غوی په 19مه سیالي ته سره ودرې شي. روحانی او رئیسی تر نورو مخکې ښکاری. دو نورو کاندیدانو محمد باقر قالیباف او اسحاق جهانگیری څو ورځې مخکې تر انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخیست. قالیباف د رئیسی په ګټه او جهانگیری د روحانی په ګټه له کاندیدۍ تیر شول. سبا د ولسمشۍ له انتخاباتو سره په یو وخت د ښارونو او کلیو د شوراګانو 15 انتخابات هم په ایران کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ له خلکو وغوښتل چې په سوله ایز او امن فضا کې رای ورکړي.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست این
د سیمې هیوادو ته وګورئ کوم ځای دی چې ناامني پکې نشته. په دې ناامنه چاپیریال کې د خدای په فضل او توفیق اسلامي جمهوریت په امنیت او آرامۍ کې د انتخاباتو په ترسره کولو بوخت دی. داسې ګمان کېږي چې خامنئي د ابراهیم رئیسی ملاتړ کوي، خو تر اوسه هیڅ ایراني چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې. حسن روحانی په حقوق کې ډاکټری لري او ابراهیم رئیسی په فقه او حقوقو کې ډاکټورا اخیستې ده. حسن روحانی د شوز او انجونو په باور تر نورو کاندیدانو غوره دی او دوی وایي چې روحانی په تیره دوره کې دوی ته نسبتا ډیر کار کړی دی. نو لس کلنه غزاله ابراهیمی چې د تهران په ټکنالوژي پوهنتون کې محصله ده وایي
دولت آقای روحانی بیشتر کار
و اینا در روحانی په حکومت کې شوزوته د ډیر کار ورکولو حق ورکړل شو. ګومان کوم چې یو شمیره چې خبره شوې ده درې پنځوس په سلو کې کارونه شوزوته سپارل شوي چې دا زموږ لپاره ډیره ښه ده.
خیلی خوبه برای ما.
د ارنا دولتي آژانس په وینا تر شپږ پنځوس میلیونه ډیر کسان وسته دي چوګه دي چې رایې ورکړي. د ایران د اساسي قانون له مخې که چیرته یو کاندید هم ونه توانېدو چې پنځوس جمع یو رایې خپلې کړي نو بله جمعه به دوهم ځلې انتخابات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت غوښتل چې یو ځلې نتیجې اعلان شي او داسې ونهشي چې یو ځل به ابتدایي نتیجه معلومی شي او بیا به عمومي نتیجه. خو نگهبان شورا چې په ایران کې هره وروستۍ پرېکړه کوي دا خبره رد کړه او ویې ویل چې نتیجې به تدریجي اعلاني شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغي یوونه در ملکیدونکې ناروغي ده، خو یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره کولای شو چې خپل ماشومان له دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغورو. نن په همدې اکله غږیږو. میلمه مو د یونیسف دفتر د رسنیو مسؤل سید کمال شاه دی. که لومړی راشو دې ته چې تاسې یو کمپاین پیل کړی یا وغام په ټول افغانستان کې پولیو واکسین ورکوئ، که په دې اړه معلومات راکوئ.
روان کال کې دوهم کمپاین دی چې په هیواد کې پلی کیږي او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا نه نیم میلیونه ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول سي او د پولیو د څاڅکو تر څنګ به هغه ماشومان چې عمرونه یې له دوو نه تر پنځو کلو پورې وي هغو ماشومانو ته به د چنجو ضد ګولۍ هم ورکول کیږي او کمپاین به په ټول افغانستان کې پلی کیږي.
دغه کمپاین له پخوانیو کمپاینونو سره څه تفاوت لري؟
تفاوت دا دی که موږ وګورو د پولیو ویروس په ګرمه هوا کې یا په اوړي کې ډیر زر خپریږي، نو دا کوم اوس د سور له میاشتې نه یا د اپریل او مې له میاشتې نه بیا د سپتمبر تر میاشتې پورې دا چې کوم سیزن دی دته موږ های ترانسمیشن سیزن وایو د پولیو ویروس لپاره. یعنی په دې موسم کې چونکې هوا ګرمه وي د پولیو ویروس د خپرېدو چانسونه ډیر زیات وي. نو دې کمپاین ځانګړتیا په دې کې ده چې دا د خلکو لپاره یو ډیر ښه چانس دی. کما ګرمي سي پیل کیږي د ګرمي لپایل سره دا کمپاین تطبیقي او کچیر د خپل ټول ماشومان چې عمرونه تر 15 کال کم دي واکسین کړي نو پر دوبي په جریان کې به د دوی ماشومان خوندي وي.
که د دغه تیر شپږو میاشتو په اړه خبره وکړي چې د پولیو وضعیت څنګه وو، څومره پیښې له تاسو سره ثبت شوې دي؟
که مونږ سخت کال له تیر کال سره مقایسه کو، په تیر کال کې مونږ دیارلس پیښې لرلې، د فلج تر هغه مخکې کال کې شل پیښې وې او په سخت کال کې تر اوسه پورې یوازې درې پیښې لرو. پرمختګ په دې کې دی کومه ساحه کې چې د پولیو ویروس تثبیت شوی دی یا دا پیښې رامنځته شوي، یوازې درې ولسوالۍ دي د افغانستان په ټول هیواد کې، یوازې تر درو ولسوالیو پورې دا ویروس رامحاصره کړل شوی دی. هغه هم یوه په کندهار کې، یوه په هلمند کې نارې سراج ولسوالۍ کې او یوه په کندوز کې، او بل په تیرو شپږو میاشتو کې چې دا کوم ویروس رامنځته شوی دی دا هم یوازې په درې ولسوالیو کې دی. نو له دې دا معلومی چې انشاءالله ډېر ښه پرمختګ شوی دی او د ویروس خپرېدل څه دی په دې کې تر یو بریده پورې بریالیتوب راغلی دی او کوشش کوو چې دا ویروس خپور نه شي او نورې پیښې رامنځته نه شي.
دغه درې پیښې چې رامنځته شوې که په دې اړه راته وایي چې څنګه رامنځته شوي، یعنی وجه یې څه وه؟
دا درې پیښې چې یوه د کندهار په ښار کې ده، یوه په هلمند نارسراج ولسوالۍ کې او بله په کندوز کې. دا پیښو ته که موږ وګورو د ویروس هغه ډول څه دی، دې هغه تړاو د پاکستان د کل عبدالله او کوټي کې چې کوم د پولیو پیښې رامنځته شوي یا ویروس شتون لري له هغو سره تړاو لري. نو له دې دا څرګندېږي کله چې افغانان چونکې له پاکستان سره تګ او راتګ ډیر زیات کوي او بل هغه افغانان چې په پاکستان کې اوسي بیرته خپل هیواد ته راستنیږي، د دې د دا تګ او راتګ له وجې همدا ویروس افغانستان ته راانتقال شوی دی او بیا دلته هغه ماشومان چې معافیت د دوی کمزوری اوسېدلی دی هغه په دې ناروغي باندې اخته شوي دي. نو د خلکو تګ او راتګ د ویروس د انتقال لامل ګرځېدلی دی.
اوس چې داسې پیښې کېږي هغه افغانان چې له نورو هیوادونو څخه خپل وطن ته راستنیږي هغوی باید څه وکړي؟
هغه افغانان چې خپل هیواد ته راستنیږي په ټولو سرحدونو کې موږ هلته ټیمونه ګمارلي دي. تقریبا په سرحدونو او د ولایتونو ترمنځ شاوخوا 290 د پولیو واکسین ټیمونه شته دي. هغه کم کسان کمې کورنۍ چې سفر کوي یا هیواد ته راداخلیږي یا په هیواد کې نینې سفر کوي ماشومان چې له دوی سره وي هغه واکسین ورته ورکول کیږي. د 2016 کال کې شاوخوا 22,000 هغه ماشومان چې بیرته افغانستان ته راستانه سوي دي هغه ته واکسین ورکول شوی، یعنی دوی واکسین سوي دي تر څو هغه ویروس کچیرې دوی افغانستان ته راوړي له نورو هیوادونو نه نو د هغه مخه ونیول.
د واکسین دغه کمپاین چې پیل شوی که د دې د ډول په اړه راته ووایه چې څو ډوله واکسین ورکوي ماشومان ته؟
د پولیو واکسین خو په لوی سر کې دوه ډوله دی، یو د خولې له لارې څاڅکي ورکول کیږي او بل د پیچکاري له لارې پولیو واکسین دی. د پیچکاري له لارې پولیو واکسین په عادي ډول کوم نور واکسینونه چې په کلینیکو کې ماشومانو ته ورکول کیږي له هغو سره ورکول کیږي. خو ځینې هغه سیمې دي چې د یو څو وخت لپاره هلته واکسین نه وي تطبیق شوی او یا هلته پیښه رامنځته شوې وي د پولیو مثبته، نو په هغو سیمو کې هم موږ بیا د خولې د څاڅکو تر څنګ د زرقي واکسین هم د پولیو ورکوو. نو کوم اوسنۍ کمپاین چې په کندوز کې دی هلته چونکې په کندوز کې وروستۍ پیښه د پولیو له کندوز ولایت نه راپور شوي، نو هلته د خولې د څاڅکو تر څنګ د پیچکاري واکسین هم ماشومانو ته ورکول کیږي.
په کندوز کې ټولو ماشومانو ته د څاڅکو تر څنګ پیچکاري ورکوي؟
هلته هغه ځانګړي ولسوالۍ دي، په ځانګړو ولسوالیو کې کوم چېرته چې خطر ډیر وي هلته ورکول کیږي.
دا د پیچکاري او څاڅکي توپیر بیا څه وي؟
د پیچکاري او د خولې له لارې د څاڅکو توپیر دا دی چې د پیچکاري واکسین هغه کوم ماشوم ته چې ورکول کیږي د هغه د بدن معافیت ډیر اوچتوي، تر 95% پورې ماشوم ته معافیت ورکوي، او د خولې له لارې واکسین چې دی هغه په ټولنیز ډول معافیت رامنځته کوي او د ویروس د انتقال مخه نیسي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا ځل ګولۍ هم ورکوي، که د دغو ګولیو په اړه راته ووایه چې څه ډول ګولۍ دي، د کوم عمر ماشومانو ته ورکول کیږي او څه ډول باید وخوړل شي؟
دا ګولۍ د نس د چنجو لپاره دي، له 2 کلونو تر 5 کلنۍ پورې چې کوم ماشومان دي هغو ته ورکول کیږي. ګټه یې دا ده چې دا په ماشومانو کې د کم خونی یا د وینې د کمېدو مخنیوی کوي. کله چې دا ګولۍ ورکول کیږي ماشومان چنجیو نه نجات پیدا کوي، نو د ماشومانو په وده کې ښه والی راځي او ماشومان ښه وده کولی شي.
دغه کمپاین چې اوس روان دی د پخوا په څیر به بیا هم د ستاسو همکاران ورزی کورونو ته او خلک به واکسین کوي؟
بلې، هو، دا کور په کور کمپاین دی او د ټول هیواد په کچه شاوخوا 2,500 کسان په دې کمپاین کې برخه اخلي او دوی به تر هر کور پورې ځان رسوي. په دې 2,500 کسانو کې 2,000 مبلغین هم شته، هغه مبلغین چې کورنیو ته ورځي، کورنیو ته تبلیغ کوي. که چیرې په ځینو ساحو کې موږ داسې کورنۍ لرو چې هغه واکسین نه کوي ماشومانو ته، نو دا مبلغین ورځي له دوی سره له نږدې نه خبرې کوي څو دوی ته قناعت ورکړي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د دې په څنګ کې راډیوګانو نه اعلانونه هم خلکو ته د عامه پوهاوي لپاره کیږي. علما هم په دې پروګرام کې زموږ سره همکار دي او ملګری دي، او تر څو هغه خلک چې کوم شک دوی ته پیدا وي یا واکسین نه کوي هغوی ته قناعت ورکړي کړل سي او دوی خپل ماشومان واکسین کړي.
په نام نو سیمو کې دغه کمپاین څنګه مخکې وړي؟
دا پروګرام یو غیر سیاسي پروګرام دی، صحیح پروګرام دی. د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې دا پروګرام تطبیقیږي او داسې ستونزه که ځینې وخت د روانو جنګونو له امله ستونزه وي، خو په عمومي ډول چونکې دا یو بېطرفه پروګرام دی، یو صحیح برنامه ده، نو په دې اساس باندې هر ځای تطبیقیږي.
یوه اندېښنه چې اوس له خلکو سره پیدا شوې هغه دا ده چې دغه د پولیو د برخې کارکوونکي د دوی کورونو ته ډېر ورځي، په یو میاشت وروسته هلته ورځي او ورته وایي چې ماشومان مو راوباسئ چې واکسین ورکړو. یعنې پخوا چې و دغه کمپاین به زر زر نه ترسره کېده او مثال کال کې به یو یا دوه ځله څوک راغلل واکسین به ورکړ، اوس ډیر راځي او خلک داسې فکر کوي چې ګنې دغه ډیر واکسین به ماشومانو ته تاوان وکړي.
زه باید دا ووایم چې د پولیو واکسین په کامل ډول خوندي واکسین دی، هیڅ ډول جانبي عوارض نه لري. حتی هغه ماشومان چې ناروغ دي، نوي زیږیدلي دي، یا په ځینو وختونو کې ماشومان ویده وي په کور کې، حتمی او ضروري باید دوی ته ورکول سي. یعنی هیڅ ډول جانبي عوارض او تاوان ماشومانو ته نه لري. راځو دې خبرې ته چې زموږ کمپاینونه ډېر سوي دي. کمپاینونه تقریبا په هماغه اندازه دي، خو فرق کوي. په هغه ساحو کې چې د پولیو ویروس شتون نه لري، هلته په کال کې 4000 مونږ واکسین تطبیق کوو. بیا هغه سیمې دي چې هلته د پولیو خطر زیات یا هغه حوزې دي چې هلته پولیو کیسونه راپور شوي دي په تېرو کلونو کې، هلته د 4 ملي کمپاینونو تر څنګ 4 نور کمپاینونه هم تطبیقیږي. او بل هغه ساحې، هغه ولسوالۍ، خاص ولسوالۍ چیرې چې د پولیو پیښه رامنځته شوي یا هلته په محیط کې ویروس تثبیت شوی وي، په هغو کې به پولیو هغه پیښې ته د ځواب تر عنوان لاندې بل کمپاین هم تطبیقیږي، تر څو هغه ویروس له هغه ساحې نه بار ونه وځي. د کمپاین په جریان کې طبعا ځینو کورو ته خو مبلغین هم ورځي، چې کوم ځای کې چې مبلغین بي یو ورځ مخکې کور ته ورځي، بیا رضاکاران ورځي واکسین کوي، بیا ځینو کورنیو ته مانیټور ورځي، هغه کسان چې د نظارت د پروګرام کوي هغه ورځي کور د تپوس کې چې ستا کور ته واکسین راغلی دی یا نه دی راغلی. نو طبعا بیا داسې ځینې شکایتونه خلک کوي، خو دا بیرته د ټول دوی لپاره دی تر څو پروګرام په ښه ډول سره تطبیق شي.
او مننه، خوشاله اوسئ. تاسو له ازادي راډیو څخه د ماشومانو د گذر ناروغي په حق له د خاغلی سید کمال شاه خبري واوریده. د خبرونه هم دلته پېت راسي.
حقیقت سدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، و موږ غوښتل چې په افغانستان کې د اداري فساد د اوسمهالي وضعیت په اړه د افغانستان د اداري فساد د شبکې د مسول خاغلی خان زمان امرخیل سره د حقیقت سره په دې خبرونه کې مرکه ولرو. لنی کومل خاغلی امرخیل سره په سټیډیو کې نه ورته خراغ لاس وایم. خراغ لاس خاغلی امرخیل،
مننه نصیب جندیوسی.
خاغلی امرخیل، په سر کې راشو دي چې ولسمشر غنی په دې ورسه ورځو کې د اداري فساد په اړه څرګندونه درلودلې، او دا ویل چې په افغانستان کې د اداري فساد په برخه کې د متعددو بنسټونو موجودیت مبارزه ټکنې کړې ده. دغه پدیده په وړاندې څومره ستاسو په نظر باندې ریښتیا هم دغه موضوع شته چې متعدد بنسټونه د اداري فساد په وړاندې مبارزه ټکنې کوي؟
د لوی وبخونکو خدای په سپیشل نامه لمړی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو ته. ورسته سلام، عوامل ډیر زیات دي لمنه د فساد په افغانستان کې ډیر زیات دي، خو واقعا دغه مسله هم دا د سینې د جوسنۍ مسله ده چې ولسمشر اوس د دې قیادتونه وکړه، دا وسره متوجي شو. سوکاله وړاندې هم چې کله نوې دوی د حکومت واګي په لاس کې واخیستل، په هغه وخت کې هم دغه مسله د مدین ټون له خوانه سوسوزل یادونه شوه. دا چې ولې دوی توجه په ملرنه دي تر اوسه پورې نه وشوي، دا یو جدا مسله. خو واقعا دا یو داسې موضوع ده چې باید زموږ ساسي د ملي وحدت یا د ملي والی حکومت مشرانو توجه ته په خوا باید کړی وي. خو دا چې اوس هم دوی ته توجه کړي دا هم ښه ده. فرض مثال موږ تاسو وګورو، د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالی اداره یو هغه شو، بل یو اداره ده چې هغه د سینما حکومتي غونډه ده چې هغه نړیوالو سره جوړه ده، چې هغه د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ارزیابۍ یو اداره چې د میک په نوم باندې ده، هغه هم په افغانستان کې وجود لري چې هغه هم د فساد پر وړاندې کار کوي. بیا په وزارت داخله کې خپل یو بخش دی، په سرنوالۍ کې دی، ورسته بیا په دغه کې د موږ ستاسو په ستره محکمه کې. دلته اوس چې تعدد یا زیاتوالی د دغسې ادارو په یو هیواد کې شتون،
دلته مشکل څه شته زیاتواله کله مشکل نه پیدا کیږي دوی ترمنځ هغه هماهنګي چې د اصل نه همغږي چې دا یو ډیر لوی ستونزه ده زه په دې ډاډایم چې تر اوسه پورې موږ چې کوم مطالعات لرو د دغه ادارو ترمنځ د یو قوي هماهنګي تر اوسه پورې وجود نه درلودله
بلې امر خیل څه فکر کوي چې واځي په دولتي کچا د دغه ادارو تعدد دغه مبارزه ټکنې کړې دا او کنه په خصوصي برخه کې مثلا تاسو هم د اداري فساد په وړاندې مبارزه د وی ماسیسې یا مثلا د بنسټ مسؤل یاست فکر نه کوئ چې په خصوصي برخه کې هم د دغه ادارو تعدد به یو رقم خندونه رامنځته کړي دغه مبارزه په وړاندې
په مدني برخه کې باید تعدد یعنی زیات وي دلته باید خو له بده مرغه چې په افغانستان کې دغه کم دي که موږ تاسو وګورو د افغانستان په کچه باندې مدني ټولنې یوازې د افغانستان د روڼتیا ساري درې د بان شفافیت افغانستان د چې هغه یو غوي کار کوي او بل چې په خوا کې ورسره منګه کار کوي زموږ ترمنځ الحمدلله همغږي شته ده منتها اوس هم یعنی هغه په کمیت باندې په افغانستان کې په ډیر لویه کچه باندې وي ځکه ټولې برخې د بان شفافیت د افغانستان د روڼتیا ساري اداره نشي کنټرولولی او نه هم ځینې برخو ته موږ رسیدګي کولی شو د مدني ټولنې ترمنځ همغږي ښه ده نسبتا د دولت نه ډیره ښه ده خو بیا هم لا همغږي ته زیاته اړتیا ده او زه وایم چې دا بنسټونه پسې زیات چې خو فعال اوسي صرف په نامه نه اوسي په افغانستان کې ځینې وو چې د هغوی فعالیتونه ډیر کم لیدل شوي دي یعنی داسې نه د فرض مثال که موږ تاسو وګورو دادخواهي یا عدالت غوښتنې په برخه کې داسې کار شوی د عامه آګاهۍ په برخه کې داسې یو قوي کار نه دی شوی نو زه وایم که جوړیږي هم مدني بنسټونه زیات وي خو قوی دی ووسی او که ضعیف ووسی نو د هغوی شتون بیا زما په نظر باندې
پټ بله ښاغلی امرخیل ولسمشر په خپلو څرګندونو کې یو بلې موضوع ته هم اشاره درلوده هغه ده چې د ویلي ول چې په یو شمېر وزارتونو کې قومي تعداد دا ډیر دی مثلا د یو قوم یو کس پرې تړلي کسان هلته ډیر دي فکر کوي چې دغه مسایل تر کومه په اداري فساد کې د اداري فساد پراختیا کې رول لري
جناب ترمن صاحب ډیر دقیق خبر موکړه او دا ټول ولست دي شاهد دي چې اصلا د طالبانو د یغوی د تګ نو ورسته چې کله زموږ اساسه نوې حکومت را جوړ شو چون چې اکثریت خلک په قومي لحاظ باندې په مختلفو موږ اساسي خدای تنظیمي او حزبي سیستم په افغانستان کې تقریبا هم دغه چې لبل مرغه چې دا یو بدبختی ده زموږ اساس په ټول نه کې کفر مثال یو تنظیم دی او هغه د یو سم دنو ټول له ماغه سم د نورو سمتونو خلک لا غوي سره نشته دي یا د یوې ژبي خلک دلته نو هم دغه چې لبل مرغه چې په اداراتو کې هم کومو تاسو د بهرني کونسلګریګان او سفارتونو ګورلته چې قتل ټول به د یو قوم خلک سچ دی یو مشخص ګلسوالي دی او کلی خلک په هغه سفارتونو کې ول کزن وزارتونه موږ تاسو وخیو الته په نظر په شایستګي باندې او د پلیاقت باندې الته سکه مقرره لکه وسی اعلان ته بس ورکول شي او بیرته خلک راشي او رقابت هدا اقل یو سلسله مراتب الله خو یو وزیر چې د هر قوم پورې مربوط او ماغه حکم ورکوه فلانه د مقرر شي کده بل قوم باغې لپاره د تحمل ور نه و دا شي چې د بل قوم سره دی راشي او په هغه وزارت کې کارو کې دا واقعاً چې ډیره د اندخنې وړ خبره وو پتیر کې اوس الحمدلله د سلګ لګ خشوي خو خدای دی چې دا خواله ادامه پیدا کړي داسې نشي بیرته دغه مسائل قومي شي او هر څوک چې د هر قوم ولس پوری او د ولایت پوری تړاو لري د ماغه خلک بیرته راولي په مشخصو پوسټونو باندې وګمري
bale امر خیل سپ تاسو ماغه چیرن استاسي موندني په تاسو په بنسټ کې چې افغانستان اوس مهال په روان وضعیت کې د اداري فساد په برخه کې څنګه دی یا مبارزه شوي نه ده شوي
په دوه کچو باندې کې ونیسو یو په پورته کچه باندې چې په سیاسي کچه دی پالیسی کچه باندې دی او یو هم په ټیټه کچه باندې خلکو ته د خدماتو ارزه دی واغه برخه ده په لوړه کچه باندې د پالیسی په کچه باندې ځینې تغیرات موږ تاسو دغه سترګې نشو پټولې فرض مثال د تدارکات ولی اداره ده چې په خو هیڅ قرارداد به څوک نه پوي د چا ته کوم قرارداد ورکول شوی دی اوس که هر څوک وګوري په دغه برخه کې معلومات ترلاسه کړي نو کولای شي ویب سټ ته لاړ شي ولته ټول قراردادونه وګوري چې دا په کوم سیستم باندې یعنی یو سیستم ورته جوړ شو کاینده کې خدای وکړي دا خراب نشي او هم دغه سي ادامه پیدا کړي یعنی د سینو يم جلد ستونز نشه ستونز په کې واقع نشته دي یا فرض مثال زموږ اساسي عدلي او قضایي مرکز چې پای کې هدا اقل یو ځنی خلکو سره ډار پیدا شو چې کدوې چیرته یعنی د دولت مامورین دغه سي اداري
فساد باندې اختشین او غوی به هم په دغه یعنی عدلی قضیه تعقیب لاندې راشي. نو ځین نور برخه فرض مثال په ستره محکمه کې ځین ډیر مفسد خلک غوی تقریبا یا خو بالکل د پوسټونه لري کړه او یا هم تغییر تبدیل کړي، دغه تغییر تبدیل یعنی تر اوسه پورې چې دا نتیجه ورکړي نه دا ورکړي، نه یو څه کنټرول راغلی په دې برخه. په سارنوالی کې هم ځینې تغییرات راغلي دي. د مالیاتو په ټولولو کې دلته هم یو سلسله تغییرات راغلي خو د قناعت وړ نه دي. یعنی دا زمونږ هغه موندنې دي چې موږ مختلف ولایتو کې خپلو د رضاکارانو نه پوښتنه کوو وخت په وخت باندې. نو په د خدماتو د عرضې په کچه تروسه پوری هم خلک سونځي ګوري او غالي تروسه پوری، او په دې برخه کې حکومت جدي پاملرنه ته ضرورت ده. کنه خدای نه خواسته موږ تاسو په دې سونځ سره
یو ورسته پښتنه خغلې مرخیل هغه دا چې په خو داسې راپورونه موجود وي او داسې ویل کېدل چې مدني بنسټونه چې د اداري فساد په وړاندې مبارزه برخه کار کوي یو څه او د خپل موندنو د شریکولو برخه کې ویر لري د غواخونو سره مخ دي. آیا فکر کوي چې اوس هم په افغانستان کې داسې یو شرایط شته مدني ټولنه تر غواخ لاندې دي چې کدا کسانو په وړاندې چې په اداري فساد کې ښکیل دي هغه بنسټونو په اړه دوی هغه موندنې چیړنې او راپورونه خبره کوي نو دوی به غواخل شي؟ داسې څه
دقیقا نه ډیره ښکاره خبره ده. یعنی مونږ هم ډیری راپورونه داسې دي تر اوسه پورې نشر ته نه دي سپارلي، او مونږ سره دا ویره ده که خدای نه خواسته دا نشر کړو په داخل د حکومت کې مافي کړی دي چې دا غوینه زمونږ ویره ده چې کېدې شي مونږ ته په شکل لاش کالو باندې غواخ. یعنی اوس هم ځنې غواخونه داسې غواخونه چې هغه مونږ ته فرض مثال وایو چې د مرګ غواخې کړی دی یا داسې غواخ سره تر اوسه
د څوک دی او مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
هغه څوک چې په حساب ورکونه په شایسته سالاری باندې باور نه لري او همیشه په افغانستان کې د زور لارې حکومت کړی دی او بیا هم دوی هماغسې حکومت غواړي او دوی په دې کې خپل خطر ګوري چې که شایسته سالاری حاکم شي نو دوی د قدرت او توانایي به له منځه لاړ شي. نو دا خلک تر اوسه پورې هم 80% په دې حکومت حاکم دي او دوی یا هم د ټوپک لارې وی هم د نور وسیلو لارې دوی په اکثریت خلکو باندې فشار راوړي او نه پر یعنی په شکل لاشکالو نه واځي دا چې دوی څوک په مرګ باندې تهدید کوي او وی غوخي او کې دي چې دوی ځنی وخت ځنی نور مشکلات او ستونزې په اداري برخه کې د دولت سره د روابطو په برخه کې د دوی د تجربه په برخه کې دوی ظاهرا به ته ګوري چې دا ډیر خلک خو ډیر ستونزې د هغه لپاره پیدا کوي د دغه سیمدني بنسټونو لپاره. یعنی اکثریت ډیر خلک غواړي چې میدان راشي او د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي، منتهی څو کس دي چې هغه غواړي قربانی ورکړي رسنیو ته راځي او کته ډيري خلکو ورته راشي د فساد پر وړاندې وګيږي د دې جرأت نه کوي. الله چې خپاک خلک وي خو په دې پیږي چې اساس سیستم ټول مافیا دی او
څه باید وشي څه باید وشي.
زه فکر کوم چې د ولسمشر لپاره یو کلک هوډ لري ته اړتیا ده په آینده کې د دې مخنیوي وکړي چې هغه زورواکان چې په دې تیر 14-15 یا شلو ډیر شو کلو کې په ټول سیستم باندې حاکمول اغه نور پرې نه دی چې په دې سیستم باندې واکمن پاتې شي، بلکې او پاینده کې هم د خپل شخصي ګټو په خاطر باندې د 10 اشخاص سره چې اغه واقع د ټوپک لارې د زور لارې غوړي په د افغان ولس باندې حکومت کې اغه سره بیا سیاسي معاملې او مصلحتونه کې بیرته نظام
شي. په نظر باندې د حکومت قاطع او جدي هوټ
ترتیا ده دقیقا هوټ او په عمل کې خودل به کار دي. هوټ صرف په الفاظ او په کلماتو نه کې چې همیشه په منبر ودریږو موږ خبرې وکړو چې موږ دا عمل نه خودل شي خلکو ته چې موږ دا خبرې
کوو. مننه خغلی مرخیل، قدرمن اوریدم کو تاسو د خغلی خان زمان مرخیل سره موږ مرکه واوري د لا پټوله کې نتیجه دا شو چې خغلی مرخیل ویل چې په اداري فساد په وړاندې کار شوه دی ولی ستونزې لا هم موجود دي او په دې برخه کې د حکومت عملی اقدام او جدي اقدام ته اړتیا ده. تر بلې مو پولیو بخون کې خدای سپارم خاور سولاره.
کرے لپ عشق نہ سو سانگے ڈاکے لزالو ہمرا لمین ڈاک دل تزڑونا دلتا تی سانگے ڈاکے لزالو ہمرا لمین ڈاک دل تزڑونا تو د قسمت ستوري ترشلي مخ په خپلو مټو جوړو درې محلونه مخ په خپلو کوتو د قسمت ستوري ترشلي مخ په خپلو مټو جوړو درې محلونه مکرلي پرېش کلا سونا جوړو د